پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د تخار سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو 14 غړي وژلې دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو.
سلام. د خبرونو سرټکی د تخار ولایت چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي د بایزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن پنجشنبه رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونو غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. پوره خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې 14 ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوی دي. د تخار د والي ویندوی محمد جواد هجري د طالبانو د برید په اړه ازادي راډیو ته وویل
حوالی ساعت 12:30
شبی گذشته تیر شپه شاوخوا 12:30 بجی د طالبانو لیزری قطعی د ملک احمد تاتار پر قرارګاه چې د خواجه بهاءالدین یو سیمه ایز قومندان د حمله وکړه او له بده مرغه په دې نښته کې د ملک احمد تاتار 14 کسان شهیدان شوي او 4 نور ژوبل دي.
شهید شدن و 4 نفر دیگه هم زخمی است.
هجری ومنله چې 2 پولیس هم ټپیان شوي دي. د تخار چارواکي وایي کومکي ځواک سیمې ته رسېدلی او وضعیت عادي شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د باعزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي او دغه سوله راتلونکې ده. هغه دا خبره نن په یو ویډیویي پیغام کې کړې ده.
سولت الهي عمل او زموږ د ولس له لویو هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغې ته رسېدل موږ خپل رسالت او مسؤلیت ګڼو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د ښاغلي غنی دغه پیغام د ارګ ماڼۍ په فیسبوک باندې خپور شوی او پکې لیکل شوی دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 101 کلیزې په مناسبت یې افغان پوځیانو ته ورکړی دی. هغه افغان پوځیان ستایلي چې د سیمې او نړۍ په استازیتوب یې د ترهګرۍ او داعش سره د ده په خبره بې ساري مبارزه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مورګان ارتاګس پرون په یو بیان کې وویل د یادښت له ورکولو 1.5 ورځې وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی ارتاګس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلام ونشوه، اټکل کېده چې مایک پومپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته ولاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړې. دغه اعلان نن سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگتن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمي په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصادي د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همدارز د تیلو د بیو لوېدو زیانمن کړی دی. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نویو پیښو خبر ورکړ. برازیل ویل په یوه ورځ کې د کرونا ویروس تر 30,000 ډیرې مثبتې پیښې ثبت کړي او تر 1200 ډیر کسان د دې وبا له کبله مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا د 30,000 نویو پیښو خبر ورکړی دی. پرون په دغه هیواد کې د کرونا ویروس له کبله تر 1400 ډیر کسان مړه شوي هم دي. تر ټولو ډیرې تازه پیښې په کالیفورنیا، فلوریډا فلوریدا او تکساس کې ثبت شوی دی. په متحده ایالاتونو کې تر اوسه پورې 15,500,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوی او 1,300,000 تنه ورڅخه مړه شوی دي. په برازیل کې 3,400,000 تنه په کرونا اخته شوی او 1,100,000 تنه مړه شوی دي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. زه صفی الله ستانکزای له تاسو اجازه غواړم تر لنډې دمې وروسته پروګرام واورئ.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. له صفی الله ستانکزي مننه. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د تخار سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې 14 ولسي پاڅون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلی دی. په دې اړه په راپور سربیره د غراز د امنیتي چارو له یو کارپوه سره خبرې کوو. د هلمند چارواکي بیا وایي چې په هلمند کې سره له دې چې ناامني ډیره زیاته ده، د امنیتي ځواکونو تشکیلات کمیږي.
همدا اوس زب خبر یم د قلی اردو زرګونه بسونه خالدی هغه یا غیر حاضر دی یا نسته اصلا.
د افغانستان په پرځین نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د غرض په نړیوالو موضوعاتو کې باور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن رسما د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبر ورکوي چې هیواد قصد لري پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خاورونو کې د اف ام په 1.5 په صافه وازی اوریدلې شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي طالبانو له لایزري وسلو په استفادې د دې ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیر شپه 14 ولسي پاڅون والاو د ملي اردو یو سرتیری وژلی دی. د تخار دی ولی ویان محمد جواد هجري ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله د طالبانو د استریق تل خوا شوې ده. نور جزئیات به خپل خبريال رحمت الله افغان واورو چې همداش بل کابل را سره وصل دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست ک اوریدونکو ته وایي چې دغه پیخه انکل شوې ده.
نور صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته دغه پیخه تیرش په شاوخوا 2 بجې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې د ولسی پاتونوالو په پوسټي سویده. د تخار د والی ویان محمد جواد جوهری ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د سری قطې ځواکونو له لیزري وسلو په استفادې دغه حمله کړې ده. ښاغلی جوهری وایي چې د دغه حمله په پایله کې 14 ولسي پاتونوال او همداشان د ملي اردو یو سرتیری وژل سوي او 4 ولسي پاتونوال او د ملي اردو 2 سرتیری ټپیان سوي دي. نوري صاحب
مخکې خو په خبرونو کې هم وویل چې طالبانو له لایزري وسلو څخه استفاده کړې. په دې اړه چارواکو څه ویلي دي؟ دوی له څه پوه شوي چې طالبانو له ځان سره لایزري وسلې هم درلودې؟
که څه هم سیمه ییز چارواکي او په کابل کې حکومتي امنیتي چارواکي په دې اړه باندې څه نه وایي، خو ځینې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کال کېږي چې طالبان له لیزري وسلو نه په استفادې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کوي. دغه وسلو سره چې د طالبانو د سری قطې لخوا کارول کېږي دوربینونه هم سته او دقیق هدف په نښه کوي. له دې وړاندې هم طالبانو دې ته ورته حمله کړې دي. نوري صاحب تېره شپه بیا طالبانو د خوږیانوی ولسوالۍ د نوکړخېلو په سیمه کې دې ته ورته حمله کړې ده چې د ننګرهار د والي ویان وایي په دغه پیښه کې 4 حکومتي سرتیري وژل شوي دي او د نوموړي په وینا چې طالبانو ته هم مرجوب لا وخت دی چې 10 کسې وژل شوي دي. طالبانو بیا ویلي دي چې دوی په دغه پیښه کې 2 سرتیري وژل دي. نوري صاحب یو بل موضوع ته کراسو، طالبانو له دې وړاندې هم په شمال کې دي ته ورته حمله کړې دي. لیزري وسلو په استفادې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د لیزري وسلو په استفادې حملې سوي دي چې دیارلس کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. له دې را وروسته بیا یوه میاشت وړاندې طالبانو سری خطې د کندوز په دشتارچي سیمه کې په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې حمله کړې وه چې په پایله کې دیارلس سرتیري وژل سوي وو. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې د تخار ولایت په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې تیره شپه د وسلوالو طالبانو په برید کې د دیارلسو ولسي پاڅونوالو او د غرض د ملي اردو د یو سرتېري د وژل کېدو په اړه نور معلومات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، چارواکو ویلي چې طالبانو په دغه برید کې له لایزري وسلو څخه کار اخیستی او دغه برید هم د طالبانو سرقتې کړی دی. د دې موضوع د لاس پینوي لپاره د امنیتي چارو کارپو د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان دولت وزیري همدا شېبه له کابل را سره وصل دی. وزیر صاحب، خپل ورنته خیر اغلاست.
السلام علیکم. ستړي مشکل
وزیر صاحب، و موریدل په دغه برید کې دوه موضوعات ډیر مهم دي، د طالبانو سرقت او د طالبانو لیزري وسلې. آیا دغه چارواک چې دا خبره کوي کره شواهد هم شته په دې برخه کې، او کوي لایزری وسلې طالبان ته چا ورکړي دي ستاسو په نظر؟
اساسي خبره ده چې د افغانستان جګړه د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ جګړه نه ده. دا نړیوال بودونه لري، د سیمې استخبارات پکې شامل دي. که ورته وګورو هر ډول وسلې چې کڅوک ووي دوا وکړي چې دوی و طالبان لري هغوی په لاس راغلی شي. مګر دغه پښتنې ته باید دفاع وزارت ځواب ورکړي چې هغو لایزري وسلې لري نه لري، او باید خلکو ته وښيي چې دا وسلې د هغوی سره شته دی. مګر زه دومره ویلی شم چې طالبان هر ډول وسلې چې وغواړي هغوی لاسته راوړلی شي، ځکه د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. په دا دومره وخت کې موږ لیدلی دي چې طالبانو د سرې قطې یا د نورو قطعاتو په نامه باندې ډېر مغلق او پیچیده عملیات ترسره کړي دي په ځینو برخو کې. نو معنا دا ده چې دا جګړه یوازې د طالبانو له خوا نه ده، په دې کې د سیمې استخبارات ډېرې تروریستي ډلې شاملې دي چې هغو مغلق عملیات پیچیده عملیات کولی شي او عصري وسلې هم ورسره دي.
خبره دلته ده چې طالبان چې اوس د افغانستان له دولت سره خبرو ته تیاری نیسي، یعنی بین الافغاني خبرو کې یو ځای کېږي، او افغان ولسمشر اشرف غني هم ویلي چې طالبان باید ځان پوه کړي چې دوی باید دا ومني چې د یو ځواک په توګه پر ټولنه کې منل شوي دي. په دې دغسې یو حالت کې چې طالبان له یو قوي موقف څخه د سولې خبرو ته داخليږي، څه اړتیا پېښېږي چې دوی باید نوي او دغسې پرمختللې وسلې ترلاسه کړي چې لا د جګړې په ډګر کې نورې سیمې او نور هم ځواک ترلاسه کړي؟ څه لپاره؟
لومړی خو داسې دی چې په سیمه کې ډېر داسې قوتونه شته دی، داسې حلقې شته دی چې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. که نه وي د جنګ لپاره یا د جګړې لپاره هیڅ نوه دلیل نور نشته دی. 5000 بندیان و ټول ورخوشي شوي دي، 1200 نفر پاتې دي، هغه هم ورخوشي کېږي. معنا دا ده چې طالبان باید بدون د قید و شرط نور اوربند وکړي د دې لپاره چې سولې ته راوړاندې شي. مګر په طالبانو کې هغه حلقې دي چې سوله نه غواړي، د سیمې استخبارات ورسره ملګري دي. هغوی داسې یو حرکت ترسره کوي چې تر څو د سولې پروسه سبوتاش کی لمنځ یې ویسي او موږ سولې ته ونه رسیږو. دلته په طالبانو پر ډېر اړه لري چې د تعقل نه کار واخلي، د فکر نه کار واخلي، د خپل هیواد لپاره، د خپل وطن د آبادۍ لپاره د دغه جګړو نه لاس واخلي، اوربند اعلان کړي، د افغانستان دولت سره راشي، خبرې وکړي. که یوازې طالبان په دې فکر باندې وي چې دلته به دوی یوازې حکومت وکړي او رابه شي امارت اسلامي جوړ کړي، او دا یو وخت کې دوی امارت اسلامي درلودلو، مګر دوی ونه شو کولای چې حکومت وکړي. هیڅوک دلته په زور باندې حکومت نشي کولای. نو معنا دا ده چې طالبان هم باید د سیمې د استخباراتو نه ځان راوباسي او د هغوی د تاثیر نه ځان خلاص کړي تر څو چې سولې ته راوړاندې شي او په افغانستان کې سوله تامین شي.
بله وزیر صاحب، وروستۍ پوښتنه ده، طالبانو د سرو قطو په اړه مو څه اورېدلي؟ مخکې سرې قطو فعالیتونو په اړه موږ له جنوب څخه ډېر راپورونه درلودل چې په حملو کې لاس درلود. اوس که په شمال کې دا تایید چې د طالبانو سرې قطې دغه حمله کړې ده، خپله د طالبانو د سرو قطو جوړښت په اړه تاسو څومره معلومات لرئ؟ په افغانستان په څومره برخو کې دوی فعال دي؟
ګوره د سرې قطعې خو د طالبانو اوسنۍ خبره نه ده، څو کاله کېږي چې هغوی د سرې قطعې په نامه باندې چې همدا د کومندو په شکل باندې هغوی عملیات ترسره کوي او عصري وسرې لري، ښه تعلیم و تربیه لري، ښه روزل شوي دي، داسې قطعه هغوی لري. په هلمند کې ترنه ډېره استفاده وکړله، په کندوز کې هغوی ترې استفاده وکړه، د جنوبي خواته پکتیا او پکتیکا کې ترې استفاده وکړه، اوس شمال کې استفاده کوي. په ننګرهار کې هم هغوی د سرې قطعې نه خصوصا په شیرزاد او په دې ولسوالیو کې هغې د دې نه استفاده وکړه. دا یوه قطعه ده چې امکانات او ښوونه روزنه یې ډېره لیدلې ده، امکانات ډېر لري، عملیات خط لکه زمونږ د کومندو قطعات چې دي چې ډېر ورزیده دي او ښه عملیات ترسره کولی شي شپه او ورځ او په واوره سړو ګرمۍ کې. دا قطعه هم همداسې روزل شوې ده، د سیمې استخباراتو روزلې ده او هغوی عملیات ترسره کولی شي په هره ساحه کې. نو نور کوم بله ځانګړتیا نه لري، تنها ځانګړتیا همدا ده لکه زمونږ د کومندو قطعات، امکانات یې ډېر دي او وړتیا یې ډېره ده.
بله بله، کورودان د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی ویاند دولت وزیري چې په خبرونه کې مو راسره برخه واخیسته، دغه راز وروسته به په یو راپور کې واوري چې سره دی چې په هلمند کې ناامني زیاته ده، چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو تشکیلات د دې ولایت لپاره کمیږي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې شوې او اوس هم اقتصادي خبرونه نسیم شفق اوروي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي هڅې پیل شوې چې د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په رسمي لاره بدله شي. د دې خونې مشر نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د یو 15 کسیز پلاوي له خوا کار پیل شوی دی. هغه څرګنده کړه چې دا لاره ډېر اقتصادي ارزښت لري او کراچۍ بندر ته هم 400 کیلومتره د نورو ترانزیتي لارو په پرتله نږدې ده. خاغلی عالمیار وویل چې په دې برخه کې د پانګې اچونې او د سوداګرو لپاره د ویزې د ستونزو د حل په اړه له پاکستاني لوري سره خبرې دوام لري او نوې سلنه پرمختګ هم شوی. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي چې اوسمهال هر ورځ له سوداګریزو توکو څخه بار 100 تر 120 پورې لارې د ډنډ پټان له لارې تګ راتګ کوي. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په کابل ښار کې د سطحي اوبو د ښه مدیریت او زیاتوالي لپاره د 12 میلیارد افغانیو په ارزښت شاوخوا 9000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د دې شرکت پیان محمد مصطفی نوید نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې په تطبیق سره به د کابل په ښار او ولسوالیو کې اوبو مدیریت او په هغو سیمو کې چې د اوبو کچه ټیټه وي د ډیروالي لپاره به لازم اقدام وشي. د افغانستان د پراختیا ملي شرکت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به 12000 نورو کسانو ته هم په مختلفو برخو کې د کار زمینه برابره شي. له کورنۍ او تولیدونکو څخه د ملاتړ په هدف د پانګې چونې د عالی بورډ شپږمه غونډه نن د سوداګرۍ او صنعت په وزارت کې جوړه شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد دبیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د دولتي اقتصادي څانګو او خصوصي شرکتونو استازو برخه اخیستي. ښاغلی دبیری وایي چې په دې غونډه کې به د پانګې چونې لپاره په زیربنایي برخو، صنعت او خوراکي توکو د وړو او منځنیو پورونو د ترلاسه کولو، بازار ته لاسرسی او ګمرکي تعرفو خبرې وشي. او د کابل په شهزاده مارکیټ کې نن افغانۍ لزینو بهرنیو اسارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر و او یو افغانۍ 15 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندۍ روپۍ 1030 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستانی روپۍ 453 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. مخې له دې چې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکړو، یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې غواړي چې پر دې هېواد د وسلو د پیر او پلور هغه بندیزونه چې په پام کې ده په اکتوبر میاشت کې د اعتبار موده پای ته ورسیږي بیرته ولګوي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ځي او په دې اړه به رسمي یاداشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په دې اړه نور معلومات زما همکار اجمل ان راټول کړي دي. انصر، مهرباني.
دوستانو مننه. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې هیواد قصد لري چې پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیرته لګولو پروسه پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی پرون په یو خبر کړي بیان کې ویل چې له رسمي یاداشت دیرش ورځې وروسته د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته جاری کیږي. هغه ویل چې په دغو بندیزونو پر ایران د وسلو بندیز هم شامل دی. وروسته له هغه چې تیره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د غځېدو لپاره د امریکا د پریکړه لیک مسوده ناکامه شوه، د دې ډېره تمه کېده چې مایک پامپیو به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو مقر ته ورشي او په دې برخه کې به نوي اقدامات وکړي. خغلی پامپیو پرون له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې که څام داسې ښکاري چې دی به د خپلو مهمو اروپایي متحدانو او دغه راز د روسي او چین ملاتړونه او دغه راز د روسي او چین ملاتړ ونه لري، خو ډاډه دی چې د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه په اصطلاح د لاس په ماشل اقدام څخه به کار واخلي. پامپیو زیاته کړه چې موږ به د ملګرو ملتونو د دغه بندیزونو طرف بیرته ایران ته واړوو او نړۍ به امن شي. هغه همداراز وویل چې که چین او روسیا د دې اقدام مخه ونیسي بل دغه هیوادونو سره حساب کتاب وکړي. مایک پامپیو ویلي دي چې دا روښانه ده چې متحده ایالات به روسیا او چین د بندیزونو لپاره په نخښه کړي او زیاته کړه چې هیواد له دې مخکې هم دا کار کړی او هر هغه هیواد چې پر ایران له لګول شوو بندیزونو یې سرغړونه کړې هغه یې په نخښه کړي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د 2015 کال د لاسلیک شوي اتومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د پیر او پلور بندیزونه چې د اعتبار موده یې په اکتوبر کې پای ته رسیږي وغځوي، خو تیره اونۍ یې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک مسوده رد شوه.
بله اجمل، ان له تاسو نه مننه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
سره دې چې په هلمند کې ناامنی دوام لري، چارواکي وایي چې په پام کې ده د 215 میوند قلو اردو تشکیل په یوه فرقه بدل شي. د هلمند پراخه جغرافیه د پاکستان او ایران سره ګډې پولې او د مخدره موادو د قاچاق لویه عمده مرکزونه په دې ولایت کې ویل کېږي د دوامداره جګړې اساسي علتونه دي. د هلمند ولایتي شورا هم دې ته اندېښمنه ده چې که چیرې په دې ولایت کې د پاوز تشکیل کم شي ممکن ورسره ناامنی لا زیاته شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي رپورټ لري.
د دیرش ټنه ضربتي ټانک تورپلنټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلي د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غځېدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي. دروانی اگست میاشتې په پیل کې طالبانو پر دغه لویه لار د ولکې ټینګولو په خاطر پر هغه سرتیرو خورا لوی بریدونه او موټر بم حملې وکړې چې د دې سړک امنیت ساتي. یوازې دا سیمه نه، د هلمند په ټولو هغه سیمو کې د طالبانو لخوا جګړو زور اخیستی دی چې افغان ځواکونه پکې میشت دي. هلمند د نامنو یو مخدره توکو د تولید او قاچاق په نوم نړیوال شهرت لري چې اکثره وخت ناامنه پاتې شوی دی. د دې ټولو سره سره حکومت د 215 میوند قلو اردو تشکیلات د فرقې ستې ترکشته کوي. په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم دا خبره مني.
دا بعضی نظامی اثرات چې هغه موږ نوڅ کولای د متواصل شریکو ولی هر تغیر چې راځي هغه به د هلمند په نفوذ
کدا کار وسینو په دې معنی چې دلته د ملي اردو د 8000 سرتیرو شمیر د وی فرقې کچته چې 9000 کیږي رښتته کیږي. لیکوال او جورنالیست زین الله ستنګزی چې کلونه کیږي د هلمند امنیتي حالت له نږدې څاري ازادي راډیو ټول سره لدی چې دا کار خطرناک تمامېدای سی خو حکومت غواړي د جنو ستونزو مخه ونیسي او کسوله کیږي نو ډیرو سرتیرو ته اړتیا نه لیدل کیږي.
خوشبینه دي چې کله سوله وسی جنګونه ختم سي بیا د پرکې تشکیل کولی سي چې هغه مشکلات چې دلته ایجادیږي یا امکان وي دوی کنټرول کړي. همدا اوس زه خبرې مې د قلی اردو زرګونه بسونه خالی دي هغوی یا غیر حاضر دي یا نسته اصلا. نو دلته مسله دغه دوه خبرو ده، یو د سولې خبره ده بل د مخکنی تشکیلاتو خبره ده. زه فکر کوم چې پرکا به ډیر په زیان نه وي ولې چې تشکیلات یې پوره وي په صحیح ډول سره رهبري سي بیا کوم مشکل نه جوړیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو په څنګ کې د سرحدي او عامه نظم قوتونه لا لوړاندې په تدریج د ملي اردو په ځواکونو کې مدغم شوي دي. په دې ولایت کې په داسې حال کې د سرتیرو د 2000 کسیز تشکیل د کمیدو خبرې کیږي چې ناواو نادالی ولسوالۍ په مکمل ډول د نهر سراج او ګرمسیر لږ ډیرې سیمې خو د کجکي سنګین واشیر او مرجی ولسوالیو یوازې مرکزونه د حکومت سرتیرو په ولکه کې دي چې د ټولو 14 ولسوالیو څخه شپږ په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې دي او د پات نورو امنیت په شدت ګواښي. محمد الیاستای، ازادي راډیو، هلمند.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي راډیو.
نن د ازادي په چپو اونیز خبرونه کې چې 2 ساعته د 1 ساعت په پښتو او بل هم په دری او 2 بجو په لیږي تر 4 بجو دوام کوي. پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سوله وشي د داعش په څیر د نورو سخت دریزو او ترهګرو ډلو فعالیت به آیا دوام وکړي. په دې خبرونه کې تاسو هم کولای شئ چې ګډون وکړي او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ.
تاسو لا پیغامونو
یا زادی را دو کارکونو کنه دغه غوښتنه ده چې د ما یو پیغام ده د ملي تجار نه تاسو دغه پښتنه وکړي. دغه د قربانی د لوی اختر کومه قربانی چې وسول دي دغه پوسټ کې ټول دشتو ته ولوي د میلیونونو پوسټ کې و بس خلک بخارج کې د مار له پوسټ کې د ګټه اخلي. دلته بس رور له خو پوسټ کوشک ګټه و نه کیسته سول دغه ملي تجار د غوښتنه ده چې تاسو وایي یو فابریکا نه جوړوي وته چې بس یو بدري زره نه پار خو دغه چې خلک کېدل بس رور د ایران پلاستیک خلک خو کوي خو خپل وطن ته څوک وشکه خو بوټونه خو سپلای خو چپلاکې جوړ کړي هغه خو کولی بس نو دې ته څه ضرورت چې پاکستاني پلاستیک او ایرانی پلاستیک غوانانه ته مور خو کړای دا تجار دې ملت ترګه دا تجار دې ملت کې ولاست دا څه رقم تجار یې دا څه رقم پیسې دې دا څه دې خیره پیسې دې ملتم خیر نه رسیږي. یو زر نفر یو زر نفر خوارو غریب کار کې کاو دي تاسو به هم ګټه و بس رور ملت هم خیر وکي بس دغه ما غوښتنه ده نورم په مخه ښه
پیغام داده ورور چې دا مسلمانان په داداش کې فرضي ده یو بو سره ډیر په تقریبا دي نو دا خلک چې امرسې دا بازار ته راسي یا نو دا غوږ ته راسي دا امرسې چې زه هم روانه سي دا پیسې دا مندونه په وته لسی دا خلک ډیر وساسي دا یو سړی چې هغه بادشاہ یا هغه دغه ما هغه سړی ته رسي او دا نور ته نه رسي دا خور غریب ته نه رسي تر دا شوه چې دا وب دا مندونه په وته دا وب بس مهار کې ډیر به ځواني دا چې دا دا ازادي راځي تاسو سلام علیکم
عمران خبر کوم د میدان وردګ ور زمنګ د سرطان د میشې د ماشونه چې کوم تر اوسه پورې نه دی حواله شوی او زمنګ د لوړ پوډو چارواکو ته دا خواسته زمنګ د ماشونو غم دي زړه تزرو خوړل شي. و سلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو صوتي پیغامونه او دا هم ستاسو څو لیکلي پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیرې لارې مراسته ویلي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي، طالبانو ته لیزري وسلې روسیه او د سیمې هیوادونو ورکړي دي. طالبان داسې وسلې لري چې افغان ځواکونه نه لري، او که چیرې طالبانو ته سیمې هیوادونه پرمختللې وسلې ورنه کړي، طالبان حتی یو پوستې ته سقوط نشي ورکولی. امیر خان له لشکرګاه څخه بیا لیکلي، په هلمند ولایت کې اوس مهال هم جنګ بیخي زیات شوی. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي، حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړي چې سولې ته ژمن پاتې شي او خپل منځي خبرې د ژر پیل کړي. په همدې سره د خبرونې دوهمې برخې ته ورسېدو. وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو اونیزه خبرونه درته خپرو، خو اوس صفي الله ستانکزی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي د بایزت سولې لپاره ټول شرایط آماده کړي، او دغه سوله راتلونکي د ښاغلي غنی نن په یو ویډیوي پیغام کې دغه خبره کړې ده، او په طالبانو باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي. د تخار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې په خواجه بهاودین ولسوالي کې دیارلس ولسی پاڅونوال او یو سرحدي پولیس وژل شوي. په دغو بریدونو کې دوه سرحدي پولیس او څلور ولسی پاڅونوال ټپیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن رسما د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړي. او برسیل او د امریکا متحده ایالاتونو پرون د کرونا ویروس د زرګونو نوې پیښو خبر ورکړ.
مخکخه خزي
د مخکخه خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګما جبار خیل یم او د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله د چې تاسو به روغ جوړ وي او د خبرونه تر پای را سره پاتې شئ. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په دې خبرونه کې یو مخکخه خزه لزان سره مخ کې درلودله. اوس به په دې خبرونه کې نن ورځ موږ دوی فعال خزی لزان سره ولرو، چې یو متهره احمد زیده او بل قمر نیازیده را سره هم د اوس موږ سره په لای باندې اغلی متهره احمد زیده. اغلی احمد زی خبرونی ته خره خلاست.
ډیره مننه، ډیره زیاته مننه.
خوشاله یو چې په خبرونی کې لتاسی سره یو. تاسی خو ډیره اوریدونکې پیژنی، خو که یو ځل بیا هم خپل اوریدونکو ته ځان ور و پیژنی نو خبوي.
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من انجینر زوره متهره احمد زی په اصل کې د لوګر ولایت محمد اغه ولسوالۍ د سرخاب د سلیم په قوم احمد زیم. په ابتدایي زده کړې مې کابل کې کړې دي، او عالي زده کړې مې اریانا لیسا کې، فارغ سم وروسته لږ د ننګرهار پوهنتون کې انجینري پوهنځی مې ویلې. نو بالې دې څنګه پوهنتون خلاص کړو، نظر په شرایطو کې وضعیت سم نه و. چې راته موږ پاکستان ته لاړو، زه تقریبا اتلس کاله پاکستان کې معرف بخش کې ما کار کړی. استاد مې درلود، اوله د مکتب استاد وم، ارسي سره بیا ما ارسي طریقه مې خپله مکتب جوړ کړ. نو تقریبا څو دورې ما فارغان ورکړي دي، جینکۍ جلسان لوی لوی جیو کې کار کوي. لږ وروسته یا بچیا کې د دولت متخصصین لارې نه د ښځو چارو وزارت محترمې تاجوجان کاکړ په بلنه باندې زه کابل ته راغلم. بیا تمسین د انتخاباتو کمیشنل ترینر افسر او مسؤول د زونو، وروسته لږ نه د خلکو په درخواست باندې بس کرځای سه وټاکل شو. بیا زه شوری ولایتي ته راغلم په 1940 اتیا کې. لږ وروسته پارلمان ته کاندید وم. متاسفانه چې زموږ رای په وخت کې مانوي صاحب رئیس و، منطقوي خلکو چا چې په ساحلی کارو کې کارونه کول دومره خلکو ډاډ راکړی. بیا هم د خلکو په ډاډ هم دومره ډېره مطمئنه نه، خو په هر حالت سره نتیجه ما نه اخیسته. بیا دیارلس سوه نوي کال دیارلس سوه اخره دیارلس سوه نه وی پورې زلو د اوریسو فرې سیندې ځوځي او د پنځم د جادي د دیارلسو مونږ وینه تر دې مهاله پورې پکتیا کې د جنوب ځون کې اولین تاسو چې د معاون ولایت یا د ولایت مرستیاله په هیڅ باندې د فرهنګي او ټولنیز چارو کې کار شروع کړ. خو اوس دغه ټولنیز اختیارات زیات شوي دي فرهنګي بخش نه په اقتصادي اوښتي اوس فعلاً چې د پکتیا ولایت ټولنیز او اقتصادي چارو مقام
بله ډېر ښه. په دې کلي کې یا په دغه سیمه کې چې ستاسې پلرنی ټاټوبی دی، تاسې دې سیمې دپاره البته د ښځو د پرمختګونو لپاره که د خپلو کړنو یادونه وکړئ.
ډېر ښه. ما په کومه دوره کې په کوم وخت کې چې زه شورا ولایتي کې وخت په وخت باندې زه تلم، زه ازرې ولسوالۍ ته تلم، توسي څوک نه شي تلی، زه خوښي ته تلم، زه برګ ته تلم، زه ماغه ته فارخ ته تلم، ما ډېرې ستونزې حل کړې، برکې برک ته تلم، سرخال ته تلم، د مال یو در لاسته راوړنو سرخال کې اولین وار موږ هلته مکتب جوړ کړ، ما د ورور د ورېندار په مټ باندې مې هغو ته ما فاند واخیستې، پروژه مې ورته واخیستې، د جنکۍ مکتب هم تاسیس کړې او په زمن کې تعمیر هم ورته جوړ کړ. دا ډېره غټه خبر وه. هغه چې د باندو خراب و ویجاړو، ما هغه باند مې ورغاوه، نو د خواګانو ته ما خپله کله چې د سوری ولایتي دوره مې خلاص شوه، زه تقریبا یو کال شاګرد محوري د کوار برنامې له لارې نه زه هغه ومه ترنار ومه، ما په هر ولسوالۍ ته زه تلم، لاس پنځلس ورځې به بیا همالته ما استادانو ته ترینینګ ورکړه، نو ما په دغه کې سرخال کې وم، دا کار کړی، زرغون ښار کې وم کړی، چناو کې وم کړی، د محمد اغا کې وم کړی، همداسې په مختلفو ولسوالیو کې به زه تلم، په مرکز کې مې هم کړی، ما به د مکتبو د څو مکتبو هغه به مې استادانې به مې راغونډولې، به مې دوی ته شیوه د درس ورښودله. اول دا چې دوی باید یو استاد مکتب ته ځي، باید پلان ولري، دا پلان څه رقم دوی جوړ کړي، نوشته یې کړي، یو وخت کې نو دوی ساینس کې کار شروع کوي، یو شاګرد محوري په دې معنا، یعنې ټول کار باید استاد ونه کړي، باید شاګردانو ته وخت ورکړل شي، په روزانه تدریس کې شاګرد باید فعال وساتل شي، چې هغه له دې معنا ده سم درې کټګوري تقسیم کړي، هغه ډېر لایق او متوسط او هغه شاګردان چې لږ ذهني مشکل لري هغه دي. نو هغه په دغه حساب باندې ما دوی ته ترینینګونه ورکړي، مختلف پروژې مې دوی ته د خیاطۍ، د سواد آموزي، د دوی له حقوقو مې دفاع کړې، کله دوی حقوقي مسایل درلود، معرف کې مشکل درلود، په ولایت کې ساتې مشکلات درلود، کومکونه مرستې، نو په مختلفو برخو کې ما ډېر په جرات سره د دوی له حقوقو نه دفاع کړې ده، او زیات وخت به زه نارینه وو سره مواجه وم، اسلامي حقوق د دوی چې هغه میراث ده، هغه علمي دین ده، هغه مدرسې دي، ما زیات وخت به علماو سره هغه برخور هغه به کا ورته ویلې به مې چې دوی باید خپله کور را شروع کړي، په دوی خپله مېرمن، دوی خپله لور، دوی خپله خور باید علم دین وروښيي، چې هغه بیا همداسې را ووځي کلي ته، د کلي نجونو ته یې وروښيي، د کلي نجونې همداسې فرض مثال دا په یو شکل د موج باندې را شروع کړي، چې تر هغو موږ خپل دین باندې پوه نه شو، نو موږ هېڅ وخت نه شو کولی چې دنیایي علوم هم زده کړو. دې څنګ سره ټکنالوژي بخش باندې شفاخانه و دغه پورا تا ما د کومه کوشش وکړو، په وخت کې زلو کار کوو، د پانتون سراک و معرف سرنوالی کله پراختیا مختلف و بخشو کې کله چې زه په لوګر کې ما ډېره فعاله ونډه درلودله، اکثریت دوستان ما پېژني، انجینرزوري پونو ما له چا کمیشن نه اخیستې، متاسفانه فرض مثال خلکو ته انتظار هم کوو، په ډېر خوندرمي سره هم کار، په ډېر علاقه سره هم کار کوو، د غریبو له حقوقو نه مې همېشه زیات دفاع کوله، اول قدم ته له ښځې په دوم قدم کې ځوانان د همداسې دغه چا په واسطه نه درلودله، یعنی همېشه زه لکه سپار غونډه مخې ته ولاړو.
بله ډېر ښه. آغلی احمد زی، تاسو خپل کارونه د خپل ولایت په سطحه باندې څه ډول ارزوي؟ یعنی د شته ستونزو او ننګونو په پام کې نیولو سره ستاسو کارونه به د ښځو لپاره ستاسو په اند څومره ګټور او څو سلنه کافي وو؟
دما د شورای ولایت کې چې ما کار کاو البته خو ډیر لر نقطو ته ځتلم بل ځنه منطقه والته مور ورته ویل ما پیدا کول چې د څنګه تعلیم یافته خوایې پیدا کو نو غو ما زیات جیک مکتبونه ایجاد کړی دي بل هغه چې پیدا لم څه پرنده ته تعلیم یافته خوایې دسته یا د سپینګری نارینه ستا چې خلک تر راس نه کوي نو ما څو نقطو کې په مرکز کې په مختلفو جایو کې مکتبونه ما جوړ کړی یعنی مکتبونه مې ایجاد کړي خلکو ته مې دا انګېزه ورکړې چې دوی باید د جینکۍ مکتب جوړ کړي دوی باید خوندو د علمي دین لپاره د مدرسې لپاره ما زیات خلک هغه کړي دي تشویق کړي او د دې په ضمن کې یو ډېر ښه کار د موږ په وخت کې داسې چې له موږ تاریخه تر اوسه پورې دوام لري هغه ذهنیت سازي وه او په ضمن کې موږ خلکو ته ورخ ښودله چې یوه ښځه رهبره کېدای شي یوه ښځه وکیله کېدای شي یوه ښځه رئیسه کېدای شي زه تقریبا اولینه ښځه وم یعنې یوازینۍ ښځه وم چې په ساته د افغانستان باندې موږ تخنیکي ښځه نه په زراعت کې درلوده نه په فرعي سندیز یا اوبو کې درلوده نه په انکشاف ادیات کې درلوده فقط یوه خور د موږ وه چې فایده ما کې اغه رئیس تیر شوی و ما د افغانستان په ساته باندې په تخنیک بخش کې تخنیکی بخش د مقدر رئیس نه درلوده ما تقریبا لنوینه تر اخره ده نو دا پورې ساتي نه کاله کیږي ما زه ډیر فعال رول ما ولوبو ته ما خلکو ته ورخو ده چې وکړه د انجینر کېدای شي وکړه یو ښه مدیر کېدای شي او هغه پروژې چې ما تطبیقولې یغه قطعا فساد نه و ما شرکت سره هیڅ وخت معامله نه کوله ما خپل څه خیرات نه د شته غواړم ما زه پیسې دولت پیسې درکې زه پیسې درکوم زه کار د شته غواړم ځات د کار په کیفیت باندې همیشه ما غو کو فیصله تاکید میکو څنګه یو دلیل هم ده شی زه کله د وبو رئیس ما ته باید کسانو ډیر زیات مشکلات پیدا کول هغه په دې معنا نه خو دې څه ما اچا سره سازش نه کو فقط خپل کار میکو پاک ستره اغه کوم کار ته ما تر اسپارل سوی و تخنیکی ته ا ما ډیر په اسانه وجه کو په لوی جلسو کې مې د فاتر کوله اکثر پروژو نه اکثر فزن کوم کنه په دې جرأت سره مې د فاتر کوله یعنی هدف دا شی وو چې کوم کارونه چې ما په خپل وخت کې کړی دي ما د دولت په ساته باندې او کده ولس په ساته باندې او کده سیاست په ساته باندې ما ډېر سخت کار کړ یعنی زه بدون دې چې زه فرض شخصي منفعت ما د نظر ونه یا بدون دې چې زه فرض مثال وایم چې ما به څوک دې چوکۍ نه لري کی نه ما دغه مسالې ته نه کته چې ساقه حقوق چې دې افغانستان په ګټو چې د خلکو په ګټو ما خو ډېر جرأت سره نشه چې خو متر کړی دا اوس تر څو نو یو دلیل هم چې ما د پېستلا خلکو په ما باندې باوري و دا واغه همدغه شی ویل دا په دې عقیده و چې دا یعنی سپېشل ښځه ده دا ښځه چې له حقوقو دفاع کوي د چا طرف نه کوي د وطن د ترجمانه ده د وطن خدمت ترجمانه ده غریب دوسته ده نو د ما فعالیتونو هدف هم د موږ خاص په خاص د دې مظلوم وطن ته خدمت و د جنګ مخنیوی و او دا ښودلو چې موږ ښځې هم کولی شو یو ښه رهبر اوسېږو یو ښه رئیس اوسېږو یو ښه مدیر اوسېږو خصوصا اوس چې زه بیا کوم سمات کې فعلاً کار کوم زه اولینه ښځه وم چې زه پکتیا ته لاړم مخکې له ما نه هم خویندو کار کړی په کلیو کې هم کړی خو په دومره جرأت سره دوی نه درلودل فرضاً دوی ولایت ته لار نه درلودله چې دوی ولایت آزاد راشي لاشي مخکې له موږ نه یوه د موږ یوه خور په نوم د جندار عامر پایس باندې هغې کار کوو
بله
ولې هغې کار داسې و چې به ما اتاق پورې محدود و زهتي بېچاره به راغلم اتاق کې به ناسته وم ولې زما په راتګ سره نن ورځ زه ډېره خوشحاله یم د پکتیا خویندې ته ما یو اخلاقي جرأت ورکړ دوی ته ما د تعلیم په بخش کې ما زیاتې تشویق کړې زه ولسوالۍ ته لاړم ان تر ډنډ پټانه میرانشاه پورې زه لاړم یو تعلیمي د معرف کمپاین هم شروع کړو له نږدې نه م ولسوال صاحبان ولیدل شوراګان هم ولیدلې ښځې هم ولیدلې استادان هم ولیدل هغو سره م نقدي کومک وکړو هغو د هغو مشکلات هم راټول کړل فرض مثال اولین وارم د ژمي لپاره امادګي د کانکور کورسونه ما ایجاد کړل استادان مرته ونیول په مختلفو بخشو کې اولین د جینکیو مکتب ایجاد شو خصوصي لیسه مخکې لیدې نه نو نو که پانتون و که معرف و که پا زراعت بخشی و که دنکرافیات پا بخشی و که غنده وی یعنی بوس که میدیا بخش ده خواهند وقتان دیر داده دی پدی بندی پیجی طول ما توایی سه مگه فکر کهو چه دلتا مقتل که او مور غنده یا لکه او غار غنده سوکتا او حتی نتیجه سه پدی بندی ده سه دی پاکتیا خالت باوجی سه دیر دران خالت دی وقتان دیر دران خالت دی ما دیر قدر کلت زد دو کاله سراغلم زد دایس نکوم اسه ما پاکتیا که یه ورز سیره کلی دی وزیفه که دو ورز دوم راحتم زار نگانه خو آغا شاید سه فرد مثال مخی دی فکر کاسه خزه نکی کولی آغا بی باوری و یا بی اعتمادی نن روز گروه خودلی سه و خزه واقعا ماونم که دلی سی رئیسم که دلی سی رحبارم که دلی سی یو ښه مدیر هم کېدای شي. په دې اساس باندې موږ یو غټ کار ما په پکتیا کې جوړ کړې هغه استعمال سازي ده. یعنی ما خلکو ته ورښودلې چې یو ښځه د اسلام په حجاب کې او دال په حجاب هم ناغلو نو زه لوی فکرای سر کوم په دې چې موږ د پښتنو پلاو ساتر ده. یعنی د یو ښځه د اسلام په حجاب کې د پښتو د دستور په حجاب کې دا ولې چې خپلې ټولې دندې وړاندې بوځي او ما سره وایي نو د باندې موږ فعالیتونه وکړو چې دې ځان په لې روز هم په دې مال دا پته کومه دې زو هغه به هیڅ مشکل نه ستدي په باندې په تام شاید بودار شي ما ځکه کار په دې باندې کړی دی چې علما کرام سره ولوار راځي دا نه ما خو دې نو کې چې په هغه څه باندې نظر پانی وروسته دا کیږي چې هغه په باندې ځلکانو بد بختانه باعث ګرځي د فرار باعث ګرځي ډېر مشکلات پیدا کوي هغه جګول ورده جګول ورده او ډېر لوی ستونزه دي چې د لپاره موږ ډېر کار کړی خو متاسفانه دا سره چې موجود کرونا راغله دغه کار سره په درو نه زه خپل د ما اولین هدف مې تعلیم بخش د پښتو کار کوي مې ما امتیاز تقریبا و په شپې مطلب سوا د موزیک لپاره سمفونه ایجاد کړل چې ماتم کوم کار ته مخ کړی و هغه دولت خوښته و پنځه شپې سمفونه مخته امتیاز راکړل د دې څنګ سره پوهنه کې هم کار کړی د وروسته له ما نه ډېر کسان هغه ته راغلل ماونه د تدریس کې راغله ولسوالۍ کې امرین راغله نو د ما اول کار هغه ده تعلیم تربیت میډیا او زم کار د ماس د برنامې دی د تاسو
bale اګرګمو د ثقت وصل کیږي تاسو خپل ځې تل غونډه تغیر ورکئ زمنګ د بل ملمنه اغلی قمر نیازی فکر خدرا سره د ته بخره بلاست وای bale و اګلی نیازی ستړي مشي
خیرونه یوسی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو تاسو ته تاسو همکارانو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته همچنان مهرمن احمد زی ته زما احترامات او سلامونه وړاندې کوم چې نن ما سره په لاین کې ده خوشاله یم چې تاسو د رادیو فرصت راته مهیا شوی ده چې تاسو د رادیو څخه خپل خلکو ته خپل د زړه پیغامونه ورسوو مننه ژوندی اوسئ
ډیر زیاته مننه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ اغلی نیازی ک د خبرونه د قانون سره سم په سر کې اوریدونکو ته هرڅه زیات ځان وروپیژنې که څه هم تاسو له نوم سره اوریدونکو آشنا دي خو که یو ځلې بیا ځان وروه پیزنه ای خبوی
بیشه خبره ده قمر نیازی ما ده هلمند ولایت تخه ده هلمند ولایت وسیدن که ایم زه فعلا ده ولایت مقام مشاور ایم ده شدو پچارو که او زمین که دیرت لاستراولی لرم ده دوگونه جون پا تجربه که دیرت ده لسان سرکا چیز دکری لرم همچنان معلیمی میکره ده تقریبا درویش کاله معلمی کرای دغه څنګه یو خصوصي شونیز مرکز د نوی البیرونی شونیز مرکز په نامه باندې چې هلته می ډیر فرصتونه خوندو ته مهیا کړی. مدرسه می یو بخش کې خوندو ته جوړ کړی ده، د کمپیوټر او د عربي او د انګلیسي صنفونه لرو. په کې همداشان د ښځو چارو ریاست می کړی او مدیریت می په مکاتبو کې کړی. دغه دا د ژوند تجارب دی چې زه لرم د ځان سره.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه اغلې نیازی. لکه څنګه چې تاسو د ښځو چارو رئیس هم پاتې شوی یاستی، د ښځو په ستونزو به په هغه وخت کې د ښځو ستونزې ډېرې څوي، او دغه ستونزې تاسو له کومو لارو حل کولې؟ یعنی تاسو سره د ستونزو په حل کولو کې چا ډېره مرسته کوله؟ البته کومې ادارې؟
هلمند ولایت کې عموما ډېر د ستونزو د ښځو ستونزې اکثرا کورنۍ تاوتریخوالی دي. چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی عموما د ښځو په دغه خاتمه کېږي، د دوی په نقصان، د دوی په نفع نه تمامېږي. ام جریان کې د تاوتریخوالی د دوی دغه پکې د مشکلات سره دوی مخ دي، او هم کله چې خاتمه یې وسي، که طلاق وسي، هم ښځه متضرره ده، او که فرض د کوره وایستل سي، هم ښځه متضرره ده. نو چې دغه کورنۍ تاوتریخوالی یو څه رواجي او فرهنګي مسایل دي، یو څه هغه مسایل دي چې شرعي بڼه نه لري مګر پر ښځو باندې تحمیل شوی ده، ځکه چې موږ د شریعت څخه هم دومره خاصه آګاهي نه لرو. فقط رواجي شریعت متردانانه ورځ پورې مخ ته وړی ده. نو ځکه تاوتریخوالی عموما د ناپوهۍ له وجې څخه بے حد بے اندازہ ڈیرا دا، یعنی فرار از منزل خزی ما سے ڈیرا پلے کر چھ زبا کو چار ریاست نیو من دے تاں کھول لو وجی خبر خدا د کور خ فراری کے دلا او دا اصل جرم ہم نہ دا فرار کی دان تو پتنگ شو نی دے د مشکلات لو وجی خ دے تو نور چھارا پتنی مدہ سے بازی اجباری د وجو ندی ہلمن کی چ پښتنه نه کېږي د لور څخه، او یو نازکه وړه نجلۍ ورکوو شپېته کلنه یا کلن سپین ږیرې ته. همداشان چې د دې سره دغه ډېر ولورونه یو غټ خشونت ده د یو نجلۍ دپاره، ځکه چې دلته خو سرګنۍ ورسره ومني، دېرش لکه هم ومني، څلوېښت لکه هم ومني، بیا وروسته نو جنجال جوړوي. کله چې دا واده سي، دا دې د پلار د کوره را وړې ده، دا دې د پلار اجازه نه لري چې لاړ شې، ته یې خرڅه کړې په موږ باندې. چې داسې مسایلو سره بیا دغه مسایل د دې سبب ګرځي چې یا دا نجلۍ ځان وژنه وکړي، تریاک وخوري، یا ځان ته ور واچوي، یا د کور څخه فرار وکړي، په هر مشکلاتو چې لاس پورې کوي بیا نو لاس پورې کوي.
بله، دغه ستاسي منځګړتوب څومره په دغه موضوعاتو کې ګټوره و؟ څومره یعنی ستاسي دغه مداخله خلکو ته، عامو خلکو ته د منلو وي؟ او ستاسو په نظر باندې به تاسو څو سلنه دغه ستونزې حل کړي وي؟
الحمدلله که داسې درته ووایم چې په سلو کې اتیا پنځه اتیا فیصده موږ موافق وو، خو دلته دوه دلایل نور هم موږ سره وو، ځکه چې د ښځو چارو ریاست همیشه د علماو سره به په یو ځای یا د هغوی په موافقه باندې به کوم فیصله کوله. د اجو اوقاف ریاست همیشه موږ سره ښه اړیکې درلودلې او لري، همدا اوس هم د ښځو چارو ریاست سره ښه اړیکې لري. نو اجو اوقاف ریاست هغه ریاست تو چې اکثر علماتو کې وو، او د علماو نظریات موږ د خلکو لپاره واقعا شکر الحمدلله مسلمانان یو تر ډېر بریده پورې د منلو وړ دی. نو د علماو سره په ناسته کې او د هغوی څخه د نظر اخیستلو په نتیجه کې، او د دې سره سره قومي مشران اکثر موږ سره همیشه په تماس کې وو، هوا همیشه همکاري موږ سره کوله قومي مشران. نو په دغه تفاهم باندې چې موږ کوم معضله حلوله، کوم مشکل مو حلوله، د دغه دوو برخو څخه چې کله موږ استفاده کوله، نو موږ د ډېر کامیابۍ سره مخ وو، او انشاءالله هغه مشکل به هم په ډېر اسانۍ سره حلېدله، او بلاخره هغه خلکو ته به مو هم قناعت ورته ورکوله. د دې باعث نه کېدله دغه موضوع چې خلک د دې چې موږ سره دغسې برخلاف سي، لا به یې منله چې موږ نه پوهېدلو چې داسې دا ریاست به داسې مشکلات حل کړي. موږ به فکر کول دا ریاست به میډیایي کړي دا موضوع، زموږ عزت به د ځانه کرده په بازارو کې سي، او په عکسو کې سي، په اخبارو کې سي، په مجلو کې سي. دا خو بېخي ښه خبره ده چې په قومي مسایلو باندې دا حلېږي، د علماو په ذریعه دا موضوع حلېږي. دا موضوع لا موږ ورسته مخکې نو روشانه و سره روشانه سوله دا دخل ګلال ذهنتون خلاصې دل چې زه خده یعنی دا دوا قوتونه و چې موږ د کامیابی سبب ګرځیدل او اساسي صدا پنځه اساسي صدا اساس د موارد کې چې سلفسه دا وایي مبالغه نسی د دې دواړو قوتونو په کومک سره موږ مشکلات حلې ده
بلې ډیر مننه اغلی احمد جی تاسې په خپل خبرو کې ډیر څه یاد کړل چې تاسې د تعلیم او تربیه په برخه کې د نجونو د پاره د خزو لپاره ډیر زیات کار کړی دی را به شو تاسې تعلیمي دورې ته تاسې د نورو نجونو د پاره د تعلیم زمینه برابر کړې ده تاسې د تعلیم موده څه ډول وه که د هغه وخت کې سره ته وکړئ لږې راته ووایاست چې توپیر یې څه و یعنی دغه اوس شته ستونزې هغه وخت کې وې ستاسې په وړاندې کوي نو څه ننګونې وي
او ډېر ښه ډېر زیات خوشحاله یم چې زه تاسو سره په اړیکه کې یم او خپل ولس مخاطب یم زموږ یو خوش زه به البته د ټول افغانستان په ساته د هغه وخت وکالت نه کوم خو خیر خپله به درته وایم هغه دا وایه چې زما پلار پوهنوال عبدالهادي یاري اولین متخصص د ژبپوهنې و چې د مشیګان یونیورسټي نه هغه راوړی و ماستري راوړی وه ماوین علمي د فاکولټي و استاد د پوهنتون و نو دی ډېر روشن فکر انسان و پخواني مشران ټول پېژني نو زموږ پلار څه وخت موږ مقتصا کوله چې دی بېرته له امریکې نه راغی وایي دوی ویلي چې زما په اولادو کې په افغانستان کې تعلیم نه کوم زه خارج ته لېږم نو زما نیکه ماکم و نو موږ داسې و چې زموږ کورنۍ له ډېر پخوانو ماماګانو پلار مې و د دوستان ټول زموږ د کلي ډاکټر صاحب اووم پلار کې موږ سره شریک ده دا زموږ ټول کلی همداسې هغه خلک و په اصطلاح ټول تعلیم یافته خلک و نو موږ شخصا خپله موږ د تعلیم په برخه کې ستونزه نه درلودله له هغه اوله موږ ته زمینه مساعده کړې وه زموږ مشران د خدای وبښي هغه د ټول وخت رسېدلي د تعلیم بخش کې زموږ مصرف بخش کې د ما مور زموږ خویندې زیاتې وې مور به مې کله ویلې وای د جنکۍ به څه پیدا شي په پلار د ډېرې ګرانې وې نو ویلې به چې زموږ مور ته ویلې چې زما زه نور نه یم زه خفه خو زموږ مصرف زیاتېږي کله چې موږ به پوهنتون ته تلو په وخت کې به مو درې رقمه فرزندې پسرلي به مې یو رقم کالي و د وړي به م بل رقم و د زمي به م بل رقم زه ویلې وای والله پلار دې څومره هوښیار سړی دی وای ما ویل چې جنکۍ به چې مصرف به چې دا خوریشته کار کړی یو پتلون واغوم دي زه ته کورته یو بالا پوش د تاسو خوریشته مصرف زک دی زموږ خوایدو پینځه پک خوایدو نو ما څه دي شنه شخص اند موږ بسته خاندان ته د ماما کور نه و کوم موږ او کده خالام و کوم ترونه و بسته کله دې موږ د سرخه په دې برخې کې مشکل نه درلود موږ خو قابل ته وسیدلو موږ وطن کې ځوان نه کاو قابل ته یعنی ما د موږ د تعلیم په برخې کې د فاکولټي په برخې کې اس نو ستونزه نه درلوده نه اقتصادي ستونزه درلوده نه فامیلی درلوده نه اجتماعي درلوده ولی په وجود یې هم هغه کوم منطقو کې چې موږ فرزن لاسرسی درلوده هلته بیچارهګانې جنکۍ ډېرې هغه لاندې وې تعجیب لاندې وې د جنکۍ مکتبونه نه وو فرزن مثال مکتبونه ډېر زیات لري وو حتی موږ چې مکتب ته تلو هغه مکتب هم ډېر زیات لري موږ به یو ساعت له دېخوا په پښو تلو یو ساعت به له هغې خوا په پښو راتلو یا فرزند زموږ د ښار لیسې ته راغللو ښار ته راغلو ابتدایي مکتبونه کلي کې و بیا همداسې چې پوهنتون ته تلو د لارې فاصله وه دغه هم تګ و راتګ خو موږ ته شخصا زه احساس نه کوم چې ما به کومه ستونزه لیدلې خو زمینه موږ ته مساعده وه آماده وه هم له نګاه د فرهنګي هم له نګاه د اقتصادي هم له نګاه د موږ به یې تشویقولو همکاري به راسره کوله خو نور خلک ټول دغه څه نه وو د افغانستان په سطح په کلیو کې مکتب نه وو په لرې لرې ښارونو کې استثنا استثنا څو مکتبونه وو په سطح مشکلات خو یو خوشبختي هلته په دې کې وه هلته ډېر ارامه فضا وه زرشاه خان د خدای وبښي د اعلیحضرت زرشاه خان وخت کې موږ مکتب ویلې موږ ډېر زیات استوده وو فرض مثال دغه خبرې چې دا اوس دي دغه مشکلات دا ماینونه دا جنګ دا خبرې نه وې موږ به یو میاشت خپل کلی ته تلو سرخا تر رخصتي به مال تسیره ولا
لتاسی نه ډیره زیاته مننه لتاسی دواړو نه اغلی مطهره احمد زی او قمر نیازی نه درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده د خدای په امان
غږ مې ورک دی مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم غږ مې ورک دی مورې مورې ستړې غږ پچا وکړم اخ په خدای نیمګړې شوم نیمګړې غږ پچا اخ پخده نمگڑه شما نمگڑه غک پچا اکڑما غگ میو رک ده موره موره ستڑه غک پچا اکڑما